السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکالیم او د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 25مه نیټه ده چې د 1404 هجری قمری کال د رمضان المبارک له 8مې او د 2013 میلادي کال د جولای له 14مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه لرو. وباوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملي اردو کې د ورانکارو کسانو د نفوذ د مخنیوي لپاره خاص تدابیر نیولې دي. د انتخاباتو د قانون پر اختلافي موادو د ملي شورا په یو ګډه کمیټه کې توافق شوی او نور موضوعات. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه: ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو قانون نن د توشیح لپاره ولسمشر حامد کرزي ته وړاندې شي. ناټو پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له 2014 کال وروسته به هم د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن د مصر له پوځ څخه غوښتي چې د سیاسي انګیزو له مخې د خلکو نیول بند کړي. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د انتخاباتو قانون نن د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. د ملي شورا د دواړو مجلسونو د ګډې کمیټې یو غړي سناتور مولوي غلام محی الدین منصف ازادۍ رادیو ته وویل چې ګډې کمیټې پرون د انتخاباتو د قانون پر اختلافي ټکو توافق وکړ او د قانون به نن ولسمشر ته د توشیح لپاره وړاندې شي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو او نورو ادارو لخوا له ملي شورا څخه غوښتنه شوې وه چې د قانون ژر تر ژره تصویب کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د وري یا حمل پر 14مه وشي. د ناټو په مشرۍ آیساف ځواکونه وایي چې له 2014 کال وروسته هم د جګړه ځپلي افغانستان ملاتړ ته ژمن دي. د آیساف ځواکونه یو ویان جنرال هینز فیډمن پرون یو کانفرنس ته وویل آیساف به د 2014 کال تر پایه افغان قواو ته د بشپړو امنیتي مسولیتونو د سپارلو پر مهال د افغان همکارانو ملاتړ ته ژمن وي. افغان قواو د جون د میاشتې له 13مې نیټې د ټولو امنیتي مسولیتونو مشري په غاړه اخیستې او د ناتو او امریکا ځواکونه د ملاتړ رول لري. له ناتو امریکایي ځواکونو څخه افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو بهیر د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې پیل شو چې تر 2014 کال پورې به دا پروسه بشپړه شي. د مصر امنیتي ځواکونو پرون د مصر د لری کړی شوی ولسمشر د پلویانو د اعتراضونو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د اخوان المسلمین پلویان غواړي چې محمد مرسي بیرته پر خپله دنده وګمارل شي. د اکتوبر د 6مې د پله په نوم سیمه کې پرونی نښتې له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا په قاهره کې لومړنۍ جدي پیښه ګڼل کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز پرون وویل واشنگټن د مصر له پوځ څخه غوښتي چې د سیاسي انګیزو له مخې د خلکو نیول بند کړي. ښاغلی برنز پرون په قاهره کې همدا راز وویل چې واشنگټن د مصر دیموکراتیکې بریا او نیکمرغۍ ته ژمن دی او دا یوازې د مصر خلک دي چې خپل راتلونکي به ټاکي. یوازې د مصر خلک خپل راتلونکي ټاکلی شي. زه له امریکایي حللارې سره دلته نه یم راغلی، نه هم چاته د درس ورکولو لپاره راغلی یم. موږ پوهیږو چې د مصر خلک باید د ډیموکراسۍ خواته د تګ لپاره خپله لاره په خپله هواره کړي. موږ پوهیږو چې دا به زموږه طرحه نه وي. موږ پر مصر هیڅ ډول ماډل نه ورتپو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرسیال دا څرګندونې د مصر له موقت ولسمشر عادل منصور او له دفاع وزیر عبدالفتاح سیسی سره تر کتنې وروسته وکړې. ډیپلوماټان وایي روسیه د چین په ملګرتیا د هغه راپور له تایید څخه ډډه کړې چې پکې ویل شوی و چې د ایران د یو کال مخکې راکټي ازموینه د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه نه ده. له دې اقدام سره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه ده. لدې اقدام سره لک تر لګ اوس مهال پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د نورو بندیزونو د لګولو مخه نیول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د اتریش سفیر ګاری کوینلن چې پر ایران د بندیزونو د سرنې د کمیټې مشري کوي پرون وویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا همدراز د دې کمیټې د هغه راپور له تایید څخه هم ډډه وکړه چې ویل یې ایران په یمن کې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو په استولو سره له بندیزونو سرغړونه کړې. د هغه وسله وه چې د یمن امنیتي ځواکونو په تیره جنوري میاشت کې کشف او ضبط کړه. د دې راپورونو په وړاندې په غبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرستیال سفیر پیوتر ایلیچوف وویل چې هیواد یې پر ایران د نورو بندیزونو سره مخالف دی او د ایران د اټومي او راکټي پروګرامونو لانجې ته له ډیپلوماتیکو هڅو پرته بله د حل لاره نه ویني. او د امریکا د هوایی ځواک هغو جنګي الوتکو چې د روان کال په لومړیو کې د مالی ستونزو له کبله درول شوې وې بیا الوتنې پیل کړې. چارواکو پرون وویل چې د جنګي بم غورځونکو او د هوایی ترانسپورټ د کنټرولونکو الوتکو پروازونه چې له اپریل میاشتې راهیسې لغوه شوي وو بیا پیل شوي. د امریکا د هوایی ځواک جنرال مایک هاست جوویلی لکه چې دغه الوتنې درول شوې وي په جنگي تیاریو کې د پام وړ کموالی راغلی و خو بیا هم پیلوټانو خپل تمرینونه کول.
سلام، زه سباون کاکړم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنتګرد په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 15، ټیټه 18. په کندهار کې به اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24، ټیټه 26. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 24، ټیټه 26. په مزار شریف کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 26، ټیټه 30. په جلال آباد کې به اسمان براک، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه 24، ټیټه 30.
زموږ خاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه لرو. او په راپورونو کې وباوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو لیکو ته د مشکوکو وسلوالو د نفوذ د مخنیوي لپاره خاص تدابیر سنجولي.
سربازان چې اردو ته راځي هغه ټول بایومیټریک کیږي، استخبارات او د فلټر نه وځي.
د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه کمیټه وایي چې د انتخاباتو د قانون پر موادو اختلاف له منځه تللی او دا قانون به ډیر ژر ولسمشر ته د توشیح لپاره واستول شي.
د دې قانون تصویبم یو قدم مخته وړاندې دی، ځکه چې موږ خو داسې قوانین چې پارلمان تصویب کړي وو د انتخاباتو لپاره نه دي لرودلي.
په نورو موضوعاتو کې وابهورې چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د کونړ د کلابندې شوې چپې درې ولسوالۍ پولیس وایي که مرسته ورونه رسیږي نو د ولسوالۍ د ودانۍ د پوستو پرېښودو ته به اړ وځي. د نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به د مصر د روان حالت او همداراز د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ. راسره اوسئ. سمګراکله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مخکړي د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملي اردو کې د ورانکارو کسانو د نفوذ د مخنیوي لپاره خاص تدابیر سنجولې دي. په دې ورستیو کې د افغانستان په لویدیز کې د ملي اردو یو جګپړی مقام پر پاکستان تور ولګاو چې ځینو کسانو ته جالي کارتونه برابروي سو د تروریستي عملو لپاره په افغان ځواکونو کې نفوذ وکړي. خو دفاع وزارت وایي د دې نویو سرتیرو د جلب او جذب پروسه ډیره سخته شوې ده او تروریستان نفوذ نشي پکې کولای. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو په قطعو او جزو تامونو کې دورانکارو کسانو د نفوذ مخنیوي ته تدابیر جدي کړي دي. دغه وزارت وایي د نویو سرتیرو د جلب او جذب پروسه د پخوا په پرتله ډیره سخته سوي او هر نوې سرتیری تر شدید فلټر وروسته منل کیږي چې د هر یو به دوه کسان ضمانت کوي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري له ازادي رادیو سره په خبري کې دغه مسله یاده کړه.
سربازان چې اردو ته راځي هغه ټول بایومیټریک کیږي، ډاکټر او د ټول هم ګوري، استخبارات او کاش په دوی هم خپل استازي لري، هغوی د د فلټر نه وزي. ملي دفاع وزارت د دې لپاره چې سربازان وپیژندل شي د دې لپاره منظم پروګرامونه لري. نو بیا هم که کومه پیښه رامنځته کېږي هغه خو نو په ټولنه ده اجتماع ده کوم پیښه رامنځته کېږي، مګر په ټول وخت کې د دفاع وزارت د دې تاسو پروګرامونه لري د سربازانو د افسرانو بریدمنانو د پیژندلو خاطر.
د تیر یکشنبه پر ورځ د افغانستان په جنوب لویدیځ حوزه کې د 208 ظفر قلو اردو قمندان تورن جنرال تاج محمد جاهد ویلی و چې پاکستان هڅه کوي له جالي کارتونو په استفاده ځینې کسان د تروریستي کارونو لپاره د افغان قواو پولیسو کې وګماري.
د یو اخر هم کشور پاکستان کچنین پروګرام
اروي پاکستان په پام کې لري چې د وسایتو او د ملي اردو د جالي کارتونو په مرسته د ملي اردو په کټو او جزتامونو کې تروریستي عمل تر سره کړی.
افغان چارواکي وخت نا وخت په ځینو بریدونو کې د پاکستان استخباراتي اداره پلاس لرلو تورنوي، خو پاکستان تل دغه تورنه ردوي. شل ورځې مخکې ځینو طالب وسلوالو له جعلي اسنادو په استفاده د ارګماڼۍ له امنیتي دروازې په تېرېدو سره له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. په هغه برید کې څلور حمله کوونکي او درې افغان ساتونکي وژل شوي وه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي لیکلي چې افغان ځواکونو د ټولو امنیتي مسؤلیتونو مشري اخیستې، پر دغو قواو حملې او د هغوی تلفات زیات شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملي شورا د دواړو جرګو غړي کمیټه پرون وویل د انتخاباتو د قانون پر اختلافي ټکو توافق ترلاسه شوی او د ولسمشر توشیح ته آماده شوی دی. د مشرانو جرګې غړي مولوی غلام محی الدین منصف چې د دې کمیټه غړی دی آزادۍ رادیو ته وویل په پام کې ده چې د قانون نن ولسمشر ته د توشیح لپاره وړاندې شي. په دې اړه تفصیل د آزادۍ رادیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د ملي شورا له دواړو جرګو جوړ کمیسیون وایي چې د کمیسیون غړي په قانون کې پر سلورو اختلافي موضوعګانو توافق ته رسیدلی او تصویب کړی دی. د دې کمیسیون غړي سناتور مولوی غلام محی الدین منصف د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل ټاکل شوی چې دا قانون د سه شنبه په ورځ د جمهور رئیس توشیح ته وړاندې شي. د اختلاف وړ ټکو او پر هغو د توافق په حق له وویل
چهار موردی از او بیشتر قابل بحث بود که یکی موضوع حوزه کوچی ها بود است که
سلور مورد ایت دیر بحث وارد و یو ده کوچانو ده حوزه موضوع و چی اوه حوزه ارتو منل سوی شدو تا پا ولایت شوراگانو که 40% سهمیه و تاکل سوی او ده کلو اول سوالیو لحوزه چخه حذف سوی او بلده انتخاباتو ده زنده دو مساله چی ده لمنز یورل سوی.
د انتخاباتو قانون ولس فصله او وش پیته ماده لري چې تیر کال د تصویب لپاره ولسی جرګې ته سپارل شوی وو. فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ملي شورا لخوا د دې قانون تصویبول یو لاسته راوړنه ګڼي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغر آزادی رادیو ته وویل یاد قانون په خو وخت کې تصویب شو.
د دې قانون تصویب هم یو قدم مخته وړاندې دی ځکه چې موږ خو دغه قوانین چې پارلمان تصویب کړی و چې د انتخاباتو لپاره نه لرو دي. د بل خوانه یو دا د خځو سره 50% سهمیه کاملا لري کړی و او دا ډیره زکه د تشویش مسله و ځکه استنادم په دې کې د باندې چې د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. خوست بیا چې د جامع دایمي شرایط په اساس باندې خلکو نمایندګان دا تصمیمونی چې هر یقین 40% د وسط لپاره د سهمیه د خوځو لپاره بیا محفوظه کیږي دا هم ډیر مرسته کولای شي د خوځو حضور لپاره په انتخاباتو کې.
په پام کې ده چې د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د راتلونکو لمریز کال د حمل په 14 نیټه تر سره شي. په دې وروستیو کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو ویلي چې کرزی غواړي د لوی جرګې په جوړولو انتخابات وزندوي، خو جمهور رئیس کرزی په خپل خبرو کې په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو تاکید کړی دی.
پر راپور کې مو واوریدل چې د ملي شورا د دواړو جرګو غړو کمیټه وایي د انتخاباتو د قانون پر موادو اختلاف لمنځه تللی او د قانون به ډیر ژر ولسمشر ته د توشیح لپاره واستول شي. د دې راپور تفصیل او همدارس د افغانستان سیمې او نړۍ د نورو موضوعاتو په اړه خبرونه، راپورونه، تحلیلونه او مرکه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو په انټرنیټ پانه کې کتلای شي. زمونږ د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې دا شیبه چې د سهار 5:15 دی، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د ملي شورا د دواړو مجلسونو د ګډې کمیټې غړي وایي چې د انتخاباتو د قانون په اړه اختلافي موادو باندې توافق شوی او د قانون به نن د توشې لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دوی په دې اړه ژمن دي. د مصر امنیتي ځواکونو پرون د مصر د لری کړی شوی ولسمشر د پلویانو د اعتراضونو د خوراورلو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د اخوان المسلمین پلویان غواړي چې محمد مرسي بیرته پر دنده وګمارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز پرون په قاهره کې وویل واشنگتن د مصر له پوځ څخه غوښتي چې د سیاسي انګیزو له مخې د مخالفینو نیول بند کړي. ډیپلوماټان وایي روسیې د چین په ملګرتیا د هغه راپور له تایید څخه ډډه کړې چې پکې ویل شوی و د ایران د یو کال مخکې راکټي ازموینه د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه ده. او د امریکا د هوایی ځواک هغو جنگي الوتکو چې د روان کال په لومړیو کې د مالی ستونزو له کبله درول شوي وي بیا الوتنې پیل کړې دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس نوریاس نوری ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کړي.
امریکایي وال ستریت ژورنال ورځپاڼه په افغانستان کې د سولې په اړه په یو مطلب کې لیکي د جون په نیمایي کې چې طالبانو په قطر کې د سولې د خبرو لپاره سیاسي دفتر پرانیست، دا هیله زیات شو چې د دې هیواد جګړه به چې یوه لسیزه پرې اوښتې د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي. خو دغه هیله ډېر ژر وروسته تر دې چې افغان ولسمشر حامد کرزي سخت عکس العمل وښود مړاوې شوې. کرزي د طالبانو له لورې د اسلامي امارات د بیرغ اوچتولو او لوحې لګولو په وړاندې د اعتراض په توګه د سولې په خبرو کې د خپل حکومت د پلاوي د نه ګډون خبره وکړه. د وال ستریت ژورنال په وینا له هغه مهال رئیس په دوحه کې د طالبانو استازي پټه خوله پاتې دي چې دې کار د کابل او واشنگتن له چارواکو سره په دې اړه چې آیا د سولې پټه په درېدلې پروسه به بیرته راژوندی شي کنه ګونګوسې او تلار هواره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د طالبانو قمندانانو چې په افغانستان کې د جګړې د موسم په نیمایي کې په جګړو اخته دي، په دې وروستیو کې په مرکو کې ویلي چې دوی هم نه پوهیږي چې څه روان دي. د افغانستان په جنوب لویدیز پکتیا ولایت کې د جګړې په ډګر کې طالبانو د منځنۍ ساتي قمندان وایي دوی نه پوهیږي چې مشران یې څه کوي، ځکه دوی په دې اړه ډېرې اوازې اوري. د وال ستریت ژورنال په وینا په لوګر ولایت کې طالبانو یو بل قمندان هم ورته خبره کړې او ویلي دي چې که موږ غواړو سوله وکړو نو د څه لپاره جنګیږو. برتانوی ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د بیا رغونې په اړه په یو مطلب کې لیکلي، امریکا د خپلې نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ له لارې غوښتل د سړک جوړونې هغې مهمې پروژې په عملي کولو سره د خلکو زړونه لاسته راوړي چې ګردیز له خوست سره نښلوي او د حقاني شبکې د قدرت تر مرکزه غځېږي. خو شپږ کاله وروسته چې د دغې پروژې لګښت درې چنده زیات شوی او 230 میلیون ډالرو ته رسېدلی، تر اوسه یې یوازې څه باندې له دریو یوه برخه بشپړه شوې ده. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې اداري فساد او د لویدیز بې هدفه هڅو ته په پام سره د دغې پروژې په تطبیق کې ځنډ او د لګښتونو زیاتوالی له ناامنیو سره هم تړلی دی. د سړک جوړونې پر کارکوونکو د وسلوالو لخوا حملې شوي، په ځینو مواردو کې سیمه ییزو جګړه مارانو ته پیسې ورکول شوي چې د ټولو کارونه لا خراب کړي دي. ټایمز لیکي د افغانستان دفاع وایدامي وزیر نجیب الله او جن د یو ایس ایډ پر هغې پریکړې انتخاب کړی چې د دغې پروژې قرارداد یې امریکایي کمپنیو ته ورکړی، خو هغوی کارونه نورو قراردادیانو ته ورکړي. او جن وایي دوی له بانکي تضمین او بکسونو سره راغلل او هغو کمپنیو ته یې کارونه ورکړل چې تر ټولو ارزانه وي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې کلابند شوی پولیس له مرکزی حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي که مرکزی حکومت د محاصرې د ماتولو لپاره په نږدې ورځو کې پوځي عملیات ونه کړي، نو دوی به اړوزي چې د ولسوالۍ د ودانۍ او شاوخوا پوستي پرېږدي. په دې اړه نور تفصیل په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري اوروي.
د کونړ چپیدری ولسوالی ودانی یو شاوخوا امنیتی پوستی له تیر څو میاشتو د وسلوالو طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې دي. یاد پولیس وایي دوی سره د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مسؤلینو څو ځله د پوځي عملیاتو د ترسره کولو او د محاصرې ماتولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یې عملي کړي نه دي. دوی ګواښ کوي که چیرته په نږدې څو ورځو کې عملیات پیل نه شي نو دوی اړ دي چې ولسوالی یو شاوخوا امنیتی پوستی خالی کړي چې له هغې وروسته به عملیات کول بې معنا وي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل دوی د چپ ادارې ولسوالۍ امنیتي ستونزې دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته رسولي او همدارازي د عملیاتو پلان هم ورته لیږلې دی.
ما آمادگی داریم، پلان سازی کردیم، مراجع بالا باید احکام بدن، امر بدن که عملیات شما شروع
شود. موږ چمتواله لرو، پلان مو جوړ کړی، لوړ مقامات باید احکام او امر راکړي چې تاسو عملیات شروع کړئ. موږ د همدی امر منتظر یو چې د کورنیو چارو او یا دفاع وزارت زمونږ پلان منظور کړي او موږ عملیات پیل کړو. موږ زیاته هڅه وکړه چې د کورنیو او دفاع وزارتونو چارواکو سره هم د چپ ادارې د عملیاتو په اړه خبرې وکړو، خو هغوی سره په خبرو کولو بریالي نه شو. د چپ ادارې ولسوالۍ د کونړ د مرکز سدآباد او د نورستان ولایت د مرکز پارون ترمنځ پرته ده چې د تیرو څلورو کالو څخه پکې د وسلوالو طالبانو واک زیات شوی او په همدې سیمه کې وسلوالو طالبانو د نورستان مرکز ته غځېدلی سرک د دولتي مامورینو په وړاندې تړلی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون ماښام ناوخته په کوټه کې په دوو جلا پیښو کې اووه تنه په ډزو وژل شول او درې نور ټپیان شول. په یوه پیښه کې وژل شوي کسان حضرت کمه شیعه مسلمانان دي چې د وژنې پر خلاف یې د شیعه مسلمانانو ټولنو نن په کوټه کې کاربندیز اعلان کړی. د ازادۍ رادیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
تر پنځلسو ورځو وروسته پرون ماښام وسلوال بیا په دې بریالي سول چې د ښار په منځ کې په دوو بېلابېلو پیښو کې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. لومړۍ پیښه تر روژه مات لږ مخکې د کوټه ښار پر مسجد سړک وسوه چې نامعلومو وسلوالو په یوه موټر کې پر ناستو کسانو ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر محمود تر پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د هدفي وژنې د دې برید په اړه وویل. د کلاشنکوف په وسیله پر موټر ډزې سوی دی چې په نتیجه کې څلور تنه وژل شوي او دوه ټپیان دي چې یو لاروی دی. تر ډېرې مودې وروسته بیا داسې پیښه وسوه. زموږ پولیس هڅه کوي چې ډېر ژر او له خپلو ټولو وسایلو سره تر قاتلونو پورې ورسیږو او په جزا یې ورسوو. دا پیښه په داسې وخت کې سوې چې هیڅوک موجود نه و. د روژه ماتو پر وخت بازار وتړل چې د دې پیښې د مخنیوي لپاره زموږ امنیتي پلان پر خپل ځای، خو وسلوالو دوی څارلي وو، کمینې ورته نیولی وو چې دوی څه وخت له دې ځایه روانېږي. پولیس وایي دا د فرقه ییزو ناندرۍ یوه پیښه وه او په پیښه کې وژل شوي ټول کسان هزارتو کمه شیعه مسلمانان دي. په ډزو وژل شوي او ټپي کسان سمدستي د کوټې ملکي او نظامي روغتونونو ته یووړل شول چې ورسره سم یې لسګونه خپلوان هم د پیښې په خلاف د قهر او غصې په حالت کې د کوټې ملکي روغتون ته راورسېدل او د ښار لوی جنا سړک یې د موټرو پر مخ وتاړه. د شیعه مسلمانانو بیلابیلو اتحادیو دا پیښه په کلکه غندلې او نن یې په کوټه ښار کې ماتم او کاربندیز اعلان کړی دی. د دې پیښې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې په بلوچستان که پر شیعه مسلمانانو د لسګونو بریدونو مسؤلیت سنی وسلوالې ډلې لشکر جنګوي منلی دی. دویمه پیښه د شپې ناوخته د ښار ختیځ لور ته د کاسي سړک پر خدایداد چوک باندې وسوه. پولیس وایي څلورو نامعلومو کسانو چې پر دوو موټرسایکلونو سپاره وو د آیسکریم په دوکان کې پر ناستو کسانو ناببره ډزې وکړې چې درې تنه یې ووژل او یو بل یې ټپي کړ. تر دې پیښې وروسته چې وژل شوي کسان او ټپي کس د کوټې ملکي روغتون ته راوړل سول، خپلو خپلوانو یې بیا د ښار لوی جنا سړک د موټرو پر مخ وتاړه او د روغتون د حادثاتو په څانګه کې په خوډه بلاس پورې کړ. د دې دویمې پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی او نه هم په پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه تر اوسه څه ویل شوي دي چې دوی څوک دي او د وژنې عوامل یې څه وو.
قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونه په زړه پورې برخه کې د کندهار لې یو موټر چلوونکی سره چې د جالي اسنادو لرونکي موټر ګرځوي خبري اترې درته ورو خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستۍ راپور ووري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز وایي واشنگتن د مصر له پوځ څخه غوښتي چې د سیاسي انګیزو له مخې د خلکو نیول بند کړي. د قاهرې ته په خپل سفر کې وویل امریکا په مصر کې د ډیموکراسۍ بریا ته په کلکه ژمنه ده. برنز دا څرګندونې پرون د مصر له موقت ولسمشر او دفاع وزیر سره تر کتنې وروسته وکړې. په دې اړه صالح محمد صالح د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
ویلیام برنز د امریکا لومړی عالی رتبه ډیپلومات دی چې د پوز لخوا د ولسمشر محمد مرسی تر لرې کېدو وروسته قاهرې ته سفر کوي. د پرون په قاهره کې ویل امریکا د مصر ډیموکراتیکې بریا ته په کلکه ژمن ده او یوازې مصریان کولی سي د خپل هیواد د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي. امریکا د مصر ډیموکراتیکې بریا ته په ټینګه ژمن ده. موږ د یو ځواکمن مصر غوښتونکي یو، داسې مصر چې باثباته، ډیموکراتیک، ټولمنلی او زغم لرونکی وي، داسې مصر چې د خپلو خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي او حقونو ته یې درناوی وکړي. دا داسې یو مصر دی چې مصریان یې مستحق دي او کولی سي سیمه د یوې ښې راتلونکي خواته رهبري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دغه راز وویل چې هیواد یې په مصر کې د هیڅ کوم مشخص کس یا ډلې ملاتړ نه کوي. تمه کیږي ویلیام برنز نن هم په قاهره کې وي او د مصر له مهمو چارواکو سره به وګوري، خو تر اوسه نه ده معلومه چې ښاغلی برنز به د اخوان المسلمین ډلې له غړو سره هم وګوري که نه. د دلیری کرسی به ولسمشر محمد مرسی ګوندی اخوان المسلمین د مرسی لري کېدل یو پوځي کودتا بولي او هر ورځ د دې اقدام پر خلاف مظاهره کوي، خو ویلیام برنز له دغو اعتراضونو سره سره وایي باور نه کوي چې مصر دی د سوریې په څیر په کورنۍ جګړه کې ښکیل سي. فکر نه کوم چې د سوریې د تراژیدي په څیر کوم خطر دی مصر وګواښي. فکر کوم هغه درس چې په سوریه کې مو له وحشتناکې تجربې زده کړې ټولې سیمې ته څرګند دی. واشنگتن تر اوسه پورې د ولسمشر محمد مرسی پر ضد د مصر د پوځ اقدام ته کودتا نه ده ویلې. که سپینه ماڼۍ د پوځ وروستی اقدام کودتا وبولي، له مصر سره به د 1.3 میلیارد ډالرو په اندازه خپل مرسته بند کړي. محمد مرسی د مصر د پوځ تر ولکې لاندې په کوم نامعلوم ځای کې دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. د ژوند رنگونه
زمانم عزت الله دی د کندهار ولایت اوسیدونکی یم د شهر نو.
موټر ستا سره ده د دې لاس خی لاس ده دا کولای شي وګرځي په سرک.
دا موټر چې پهنه زما سره دی دا د پاکستان لاس دی، دا د جاپان سره ځي او د کندهار په ولایت کې په آزاد توګه ګرځي. حکومت هم سن ورته وایي او خلک په آزاد توګه ګرځي،
په ګمرک راځي، په نورو لارو باندې راځي.
دا خو د جاپان سره پرزو باندې راځي په کنټینر کې، په ګمرک بیا د پرزو باندې سابل کیږي، بیا په ویش کې خلاصيږي یا په لشکرګاه کې خلاصيږي.
دا په ګمرکونو کې نه خلاصي؟
نه، په ګمرکو کې نه خلاصيږي، کیدا پرزي دي. دا حکومت ته مسول دي، باید منه سي دا خو غیر قانوني دي. دا بیا راځي بولدک ته چې هلته بیا دا موټر هلته جلی اسناد جوړيږي، په بولدک جلی پلیټر جوړيږي، نو بیا پر خلکو باندې خرسيږي. کندهار شهر ټرافیک نه ګوري.
دا معمولا کوم موټر ډیر دي پکې واړه غټ؟
په دې کې دا کوچني موټران ارکه موټر پکښ راځي.
څه په نامه دي دا موټر؟ نه دا وړو،
دا د لوکسل په نامم دي، د فیلډر په نامم دي، دا غټ کورزنانو پکښ راځي، سراچیم پکښ راځي، کورلایم سره.
دا صرف په کندهار کې دي او ک نور ولایتونو ته هم لړل کی؟
صرف په کندهار کې، نور ولایتو ته نس للی، ځکه چې دلته ټرافیک را ګرځي، دلته څه قوانين سته په نور ولایتو کې. په کندهار کې چې را وګرځي یو وخت چنګار سي، خو په مقابل کې بیا بیرته په 0500 بیرته لکیږي.
دا نورې څه ستونزې رامنځته کولای شي دا سي موټر؟ او پولیس باید څه؟
پولیس باید د جې مخنیوي وکړي. دا ونیول سي د دې څخه د څو واري د بولډک پر سړک باندې په شار کې ټکرونه سوي دي، خلک مړه سوي دي، او دا موټر چې اسناد یې مجلې په دې ټیم جلې دا غلاس بیا نه پیدا کیږي، د دې څخه نور استفادې م کیږي چې اختطاف دی پکې کې انتحاري پکې راځي. او
دا تا ولې اخیسته
خصوص د کندهار ولایت کې ټولم په دغه ارزانم دي او ټول خلک په دې کې سپریږي. د نیو مشران دي کوم مصرف دي تل لږ خوري، خلک په دا خطر خوشي.
څنګه دي نرخونه څنګه دي؟
تقریبا د 4 لک پاکستانی کالدار څخه نیولې بیا در لس لک 12 لک پورې مشران ست پکې
دا واړه واړه پڅو
دا واړه په 4 لک پیدا کیږي ویټس په نامه دي. په 4 نیم لک او دا نور قانوني لاس مشران چې دي دا تقریبا په 1 لک 8 لک 10 لک روپی داسې مشران پیدا کیږي.
خیر یې
شکرته.
د سهار 9:30 دقیقې شوې. قدر منوریدونکو